السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ تاسو د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خراغ لاست ويم د سر موضوع مدد چې د امریکا د خزانه وزارت دغه هیواد د دفاع وزارت لوړ پوړي پلاتون کې مفتش ته پیولیک ویلي د القاعده شبکه د دروشلم کال رئیس په افغانستان کې پیوړی شوی او د طالبانو تر خوندیتوب لاندې د ډلې سره خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي نور مهم مسایل هم لرو خو تر سمخې د افغانستان سیمي او نړۍ خبرونه احمد شیبر
د طالبانو پلاوی ایران ته تللی پلوګر کې افغان ځواکونو د طالبانو یو زندان مات کړی د بی پولی خبریالانو ټولنې له اروپایي ټولنې غوښتې دي چې پر روسي چارواکو نور بندیزونه ولګوي بشپړ خبرونه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ایران ته د طالبانو د پلاوي له سفر خبر دی او تهران په دې اړه وار له مخه معلومات ورسره شریک کړي دي د طالبانو هیئت نن ایران ته لاړ د دې ډلې ویان محمد نعیم وایي
نن د افغانستان اسلامي امارت سیاسي مرستیال د سیاسي دفتر رئیس محترم ملا برادر اخون او ورسره هیئت د ایران اسلامي جمهوریت په رسمي بلنه نوموړي هیواد ته ورسید
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې ایران ته د طالبانو د سفر هدف دا دی چې تهران طالبان په افغانستان کې سمدستي اوربند ته وهڅوي او هغوی تشویق کړي چې د افغانستان د جمهوري نظام په چوکاټ کې بې جامې سولې ته غاړه کېږدي افغان ځواکونه په لوګر کې د طالبانو له زندانه د 22 کسانو د خوشي کېدو خبر ورکوي د لوګر د پولیسو ویان شاپور احمد زی وایي
نیروهای امنیتی شب گذشته در یک عملیات خاص در ولسوالی چرخ لوگر
امنیتی ځواکونو تیر شپه د لوګر په چرخ ولسوالی کې د ځانګړي عملیاتو په محل او تن امنیتی کسان او 15 ملکیان د طالبانو له زندانه خوشی کړل
شغل احمد زی زیاته کړ چې د دې عملیاتو پر محل درې طالبان نیول شوي دي طالبانو د دې زندان د ماتېدو په اړه څه نه دی ویلي هند افغانستان ته د کورونا 1500 زره ډوزه واکسین ورکوي په هند کې د افغانستان د سرپرست سفیر طاهر قادری په ټویټر کې لیکلي دي چې دا واکسین به ډیر ژر افغانستان ته واستول شي او د کورونا د مخنیوي په بیړنیو چارو کې به ګټه ترې واخیستل شي په افغانستان کې تر اوسه په کورونا ویروس 45,055 تنه اخته شوي دي او د دې ناروغۍ د تلفاتو رسمي شمېره 2309 ته رسیدلې ده د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفی الله امیری نن د کندوز ښار په دوهمه ناحیه کې د چاودنې پر مهال ټپي شو چاودنه سهار د نهنی مبجو خواته د ولایتي شورا د مرستیال کور ته نشتی وشوه په دې پیښه کې د شاغلی امیری دوه ساتون کې هم ټپیان شوي دي وی سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ماین په یو بایسکل کې ځای پر ځای شوی و په عربي متحده اماراتو کې افغانستان آیرلند ته په یو ورځنۍ لوبه کې 218 منډې هدف ټاکلی دی دې هدف ته د رسیدو لپاره تر اوسه آیرلند یو 38 منډې کړې دي څلور لوبغاړي یې سوځېدلې دي د امریکا ولسمشر جو بایدن په روسیه کې د اپوزیسون د مشر الکس نوالني د حکومت ضد اعتراضونو ځپلو او په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو په خاطر اندېښنه څرګنده کړه جو بایدن په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته د دوشنبې په ورځ وویل
I find that we can both
زما په اند موږ کولای شو چې د دواړو هیوادو د دوه اړخیزو هدفو لپاره د نوې ستار پر تړون کار وکړو روسیې ته روښانه کړو چې موږ د دوی د چلن په خاطر که د نوالني په اړه وي یا هم په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو په خاطر د انعامونو ورکړه وي ډېر اندېښمن یو
نیویارک ټایمز ورځپاڼې تیر کال راپور ورکړی و چې په 2019 کال کې د روسیې استخباراتو طالبانو ته پټې پیسې ورکړې دي چې په افغانستان کې امریکایي ائتلافي سرتیري ووژني روسیې دا راپور رد کړی دی په پاریس کې د بیپولي خبریالانو ټولنې له اروپایي ټولنې غوښتې دي چې پر روسي چارواکو نور بندیزونه ولګوي دې ټولنې نن دا غوښتنه درې ورځې وروسته تر دې وکړه چې د روسیې د اپوزیسون د مشر الکس نوالني د نیولو پر ضد د اعتراضونو پر مهال روسیې امنیتي مسؤلینو 50 خبریالان توقیف کړل د تاجکستان ولسمشر خپل هیواد له کورونا وبا پاک وباله او ویل چې روانه میاشت کورونا یو مثبته پیښه هم نه ده ثبت شوې امام علی رحمان نن پارلمان ته د وینا پر مهال دا ادعا وکړه خو د تاجکستان روغتیا وزارت د دې میاشتې په پیل کې ویلي وو چې د کورونا یو شمېر نوي مثبت پیښې د نوي کال له پیل را وروسته ثبت شوې دي په تاجکستان کې د کورونا رسمي مثبت پیښې 13,300 ته رسیږي او تلفات یې نوي تنه ښودل کیږي له ایران راغلي راپورونه وایي چې د غیژنیولي یو اتل د قتل په تور اعدام شو د راپور لمخي د شکلن مهدی علي حسیني د ایران په جنوب لویدیس کې د دسفول په شار کې د دوشنبې پورس په دار ځړول شوی دی حسیني چې د سیمه په کچه پیژندل شوی غیشنیون کوي 15 کال مخکې د یو ځوان د وشل په تور تورن شوی وو ایران د نړۍ له هغه څو ګوتو پښمارو هیوادو څخه دی چې ډیر کسان پکې ادامي شي. د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا په ایران کې په 2019 کال کې تر 250 ډیر کسان اعدام شول.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټي منفی 15. هرات اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټي منفی 2. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټي منفی 1. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټي منفی 1. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټي 15.
آزادی رادیو مو لمړی خبرونه واوریدل تر غو ورسته مو د هوا د حالات اټکل واورید. کولای شي خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د آزادی رادیو په دغه خبری مجله کې وړاندې اوري چې د امریکا د خزانه وزارت د دغه هیواد د دفاع وزارت لوړپوړي پلاتون کې تپیولي کې ویلي چې القاعده شبکه له 2000 کال رئیس په افغانستان کې پیاوړی شوی او له طالبانو سره اړیکې لري او خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی لوی رئیس رحمت الله نبیل په دې اړه څه وایي؟
په دې کې شک نشته چې طالبانو تر اوسه خپل روابط د القاعده او د القاعده د نورو مهم شاخو لکه شبکاره هند او د دې سره روابط نه دي قطع کړي.
د ملګرو ملتونو مرستیال روزماری د کارلو او کڅام د سولې رواني خبرې د څول سيزو د جګړې د پای لپاره فرصت بولي خو د تاوتریخوالي په دوام اندېښنه ښيي.
افغانستان هم له تاریخي اړخه په یو مهم او اهمیت لرونکي پړاو کې دی. ټول خو ترمنځ د سولې خبرې اترې یو داسې فرصت رامنځته کړی چې کولای شي د سولې
په دې به هم یو راپور واوري چې د کونړ پر روختون کې د بډوډو څنګه فعال شوی او امکانات ورته ورکړل شوی دي.
دې سره به زمونږ د کونړ د ولسونو او هغه ناروغان چې دغه د ګردې ادمي کفایت لري او نور مشکلات لري نو دا غي د پاره به په خپل وخت رسیدګي کوي.
رازو لمړی مطلب ته د القاعده شبکه د 2000 کال رئیس په افغانستان کې پیاوړی شوی او د طالبانو تر خوندیتوب لاندې لدې ډلې سره خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي. دا خبر د امریکا د خزانه د وزارت دغه هیواد د دفاع وزارت لوړپوړي پلاتون کې مفتش ته په یو لیک کې کړي. دا لیک چې د زینو پښتنو په جواب کې د جنوري په 14 نیټه استول شوی پکې د داعش او القاعده ډلې په شمول د ترګرو ډلو د تمویل د مخنیوي په برخه کې د امریکا د خزانه له وزارت معلومات غوښتل شوی. په لیک کې همدارس په افغانستان کې د داعش د خراسان د څنګه د فعالیتونو او تمویل پاړه هم ارزونه وړاندې شوې. د افغانستان دفاع وزارت هم تازه ویلي طالبان لال قاعده سره اړیکې لري. په دې اړه پام وکړئ د غراپور ته.
د امریکا د خزانه وزارت عمومي مفتش ګریګوري سلوان د دې هیواد د دفاع وزارت مفتش ته په افغانستان کې د القاعده شبکې او داعش خراسان څنګه د فعالیتونو او تمویل پاړه استول یادښت کې د امریکا د خزانه وزارت په حواله وایي چې د 2000 میلادي کال رئیس القاعده شبکه په افغانستان کې پیوړی شوې او د شبکې د طالبانو تر ولکې لاندې له حق سره خپل فعالیتونو ته دوام ورکړی دی. په دې لیک کې ویل شوی چې القاعده شبکه له هم د خپل حق ملاتړو او اشخاصو په بسپنو حساب کوي چې باور لري د دوی مرستې په بشري او خیریه چارو لګول کیږي. تر دې مخکې هم زینو امریکایي چارواکو ویلي و چې القاعده شبکه له طالبانو سره اړیکې لري. د امریکا د خزانه وزارت د عمومي مفتش د لیک چې د امریکا دفاع وزارت مفتش د پښتنو په جواب کې استول شوی همدارنګه وایي چې د حقانی شبکې لوړپوړو کسانو د القاعده شبکې سره د یو شریک او د دې شبکې په مرسته د وسلوالو جنگیالیو د یو نوي کنډک په جوړولو بحثونه کړي دي. دا یادښت زیاتوي چې د 2000 میلادي کال د مې د میاشتې د معلوماتو پر بنسټ طالبانو او القاعده په خپلو کې منظمې غونډې کړې او اړیکې یې پیاوړې کړې دي. په لیک کې د امریکا د خزانه وزارت په وینا زیاته شوی چې د هند په نیمه وچه کې د القاعده سره تړلي ګروپونه او همدارنګه د پاکستان د طالبانو د تحریک په شمول یو شمیر نور ترهګر ډلې لا هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن پر کرخه پرتی سیمي د خپل خوندې پټنځینو په توګه کاروي او ګمان کیږي چې د القاعده شبکې د مشرتابه له خوا تمویلېږي. د امریکا د خزانه وزارت په دې راپور کې اندیښنه خودل شوې چې القاعده شبکه په افغانستان کې د ودی او پراختیا په حال کې ده او تر دې دمه هیڅ نه خنشته چې وخی طالبانو له یادې شبکې سره اړیکې پرې کړې دي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت پوخانی رئیس رحمت الله نبیل هم وایي چې وروستیو پیښو ته په کتو فکر کیږي چې طالبان او القاعده له هم اړیکې لري او له یو بل سره پراخې مرستې کوي. خغلی نبیل ازادي رادیو ته وویل
په دې کې شک نشته چې طالبان تر اوسه خپل روابط د القاعده او د القاعده د نورو مهمو شاخو لکه شبه قاره هند او د دې سره روابط نه دي قطع کړي. دا چې اوس د مسله جدي مطرح شوی ده دا ممکن دوه دلیل ولري. یو دا چې په طالبانو باندې فشار راوړي چې دوی اعلانن پری کونی اعلان کړي چې څو هغه تفاهمنامه چې د امریکې او د طالبانو منځ کې په دوحه کې امضا شوې ده د هغې د تطبیق دپاره لاره هواره شي، او یا دا چې د دې نه وروسته د دې اعلان نه وروسته ممکن د امریکې د نوي حکومت د جو بایدن حکومت په څه تصامیمو کې په دې ارتباط باندې جدي ګامونه واخلي.
وسلوالو طالبانو بیا دا راپور رد کړی دی. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د القاعده په ګډون نورې وسلوالې ډلې نشته. خغلی مجاهد په دې پیغام کې دا هم ویلي چې دغه ډول راپورونه په دې هدف خپریږي چې د دوهې تړون ته زیان ورسیږي، خو دی وایي چې طالبان د امریکا سره د سولې شوي هوکړې ته ژمن دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د ملګرو ملتونو سازمان ویلي په افغانستان کې د تاوتریخوالي لوړه کچه په دغه هیواد کې د روان کړکېچن وضعیت ښکارندوی ده. په سیاسي او د سولې جوړونې په چارو کې د دغه سازمان مرستیالې روزماري د کارلو که څه هم د سولې روانې خبرې د څو لسیزو جګړې د پای لپاره یو فرصت بللی، خو د تاوتریخوالي په دوامي اندېښنه ښودلې. پام وکړئ دغه راپور ته.
ملګری ملتونه د افغانستان د سولې لپاره روانې خبرې د څو لسیزو د جګړې د پای لپاره یو فرصت بولي، خو په دې هیواد کې په اوسني وضعیت هم اندېښنه ښیي. په سیاسي او د سولې په چارو کې د دې سازمان مرستیاله روزمارلی ډیکارلو وایي په افغانستان کې روان تاوتریخوالی په دې هیواد کې د اوسني کړکېچن وضعیت استازولي کوي. میرمن ډیکارلو پرون د دې سازمان په غونډه کې چې د کورونا او باغیز پر سولې او امنیت په نوم جوړه شوې وه، په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لپاره د ملګرو ملتونو د پوره مرستې ډاډ هم ورکړ.
افغانستان هم له تاریخي اړخه په یو مهم او اهمیت لرونکي پړاو کې دی. ټولو خواو ترمنځ د سولې خبرې اترې یو داسې فرصت رامنځته کړی چې کولی شي د سولې سیزو کړکېچ او بې ثباته حالت ته پای لامل شي. د تاوتریخوالي اوسنۍ لوړه کچه د هیواد کړکېچن وضعیت ښکارندوی کوي. ملګري ملتونه په خپله ټوله وسه هڅه کوي چې د افغانانو ترمنځ سیاسي جوړجاړي ته رسیدو کې مرسته وکړي.
ملګري ملتونه د کړکېچ له زیاتېدو سربېره په تیر 2000 کال کې د جګړو له کبله په افغانستان کې خپلو کورونو څخه د 380,000 کسانو له بې ځایه کېدو هم خبر ورکوي. کله بیا خو ملګری ملتونه په افغانستان کې روان وضعیت کړکېچن بولي، بل خو بیا اروپایي ټولنې سولې ته د رسیدو لپاره د ریښتونو خبرو د پایل غوښتنه کړې. دا خبره د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالډ کو بیا په خپل ټویټر پاڼه لیکل یو زیاتوي. په دوحه کې د سولې لپاره ریښتینې خبرې باید له سره پیل او د باور رامنځته کولو او په تدریجي ډول د پرمختګ پر لور روان شي. د دې پر ځای چې د یو بل پر وړاندې دفاعي حالت غوره او له نورو ډېر امتیاز وغوښتل شي، دا حالت به یوازې جګړه او د قربانیانو شمیر یې زیات کړي. اروپایي ټولنه داسې مهال په قطر کې د سولې د ریښتینو خبرو د پایل غوښتنه کوي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې له تیرو 9 ورځو راهیسې د افغانستان اسلامي دولت او طالبانو مرکزي پلاوو هیڅ غونډه نه ده کړې. خو تازه طالبان وایي د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی ایران ته تللی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په خپله ټویټر پاړه د دې سفر موخه په ایران کې د میشتو افغان کډوالو او د افغانستان او سیمې پر روان امنیتي وضعیت خبري بللې دي. دا سفر د ایران د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه شوی. موږ د دې سفر د جزئیات پاړه په کابل کې د ایران له سفارت سره هم اړیکه ونیوه، خو ټلیفون یې ځواب نه کړ. طالب چارواکو له دې وړاندې هم ایران ته سفرونه کړي او موده وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په یوه مرکه کې دا سفرونه د افغان حکومت په خوښه او د افغانستان د سولې په برخه کې مرستندوی وبلل. خو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا د سولې راوستلو لپاره یوازې د دواړو لوریو قوي اراده د دې بهیر د بریا ضامن بولي. د دې وزارت ویان ده نا جنوري
د افغانستان اسلامي جمهوریت د هڅې په نتیجه کې دا اوسنۍ تاریخي فرصت برابر شوی دی چې افغانان په خپل لاس پکار شي او یو بل سره کینی او دا اوږد جګړې ته د پای ټکی کېږدي. د دواړو خواوو قوي اراده د سولې د راوستلو لپاره به دا پروسه بریالی کوي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت د استعمال د اوسنی بهیر د بریا لپاره د ژمنتیا غوښتنه کوي چې پرون د افغانستان اسلامي دولت مرکزی پلاوی په خپل ټویټر باندې ولیکل. د افغان وژنې د رواني لړۍ مسؤلیت د هغه چا په غاړه دی چې د مذاکراتو د ځنډول او د ناروا جګړې د دوام لپاره پلمې لټوي. طالبانو بیا د دې څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو نن په ټلیفون باندې خبرې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې لیکلي دي چې د ښاغلي محمد انی فاطمر له خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشي سره د افغانستان د سولې او ثبات په ارتباط باندې خبرې کړې دي او له پاکستان یې غوښتي چې د سولې په برخه کې ورسره همکاري وکړي. دوی همدارنګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په مسایلو باندې هم بحث کړی دی. دا چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه باندې څه ویلي دي د آزاد اروپا مشال راډیو خبریال طاهر خان جزئیات شریکوي.
پاکستان او د افغانستان د خارجه وزیرانو ټلیفوني خبرې دي. نو د پاکستان د بهرنو چارو وزارت چې کومه بیانیه خبره کړې ده په دې اړه باندې نو پاره کې ځنې شانو ته اشاره ده چې اول خو د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي حنیف اتمر تخپل افغان چې کوم سیال دی افغانستان خارجه وزیر تن یو خو چې کوم پاکستان تجویز پیش کړي او چې په مارکیټونو غټ مشترک په پوله باندې غټ مارکیټونو جوړ شي دا د پاکستان تجویز وو. خو په دې باندې پرمختګ نو شوه. دا 13 میاشتې په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو تجارتي خبري شي ویني. یو وړ بیا شاه محمود قریشي د دغه په اهمیت باندې خبره کړي دا او په دې اړه باندې یو مفاهمت یاداش یعنی د یو موافقه د موافقه پاره ټینګار کړي چې زړه دا روسی زکه چې دی دا وی د سربا چې کوم ځای خلک دي دواړو غاړو ته د پولي دا غوي چې تل کوم شیان دي پیدا کیږي هغه به نور مارکیټ لکه یو تجارتي اړیکی به هم سیوا شي. یو خدای خبره ته اشاره ده. دویم بین الافغانی خبرو ته هم د پاکستان خارجه وزیر اشاره کړې ده چې زړه خبره ده بار بار کوي پاکستان چې د دې په بنیاد دی او ټول شموله وسیع البنیاد جامع سیاسي حل رامنځته شي. تشدد په کمی باندې تشویش یو سرګم کړی در پاکستان خارجه وزیر غوښتنه کړې ده چې خبرو کې پرمختګ وشي په بین الافغاني مذاکراتو کې. نو بیا به دغه یو نتیجې ته هم ورسی. بل د سرورم خبره پکې د پاکستانی قیدیانو چې د افغانستان په زندانونو کې جیلونو کې بند دي او د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی د نومبر په میاشت کې د غی د خوشی کولو امر کړی او فرمان جاری کړی تر اوسه پورې هغه نه دی خوشی شوی. د غی خبره هم یاد کړی ده چې پاکستانی بندیان چې په وړو جرمونو کې هغه بند پاتې دي د رهایی لپاره وسره پیسې نشته یا په ځینې خپل موده پوره کړی دي نو باید چې خوشی کیو دا خبره. او په اخر کې خو یو وار بیا د دغه خبره شوې ده د افغانستان کې د اصول خبرې چې باغې کې د پرمختګ خواهش ته پاکستان یو خدا خبره شوې ده. افغانستان طرف ته تر اوسه پورې په دې اړه باندې بیان نه جاری شوی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
ازادي رادیو ته غوګیاست. اوس په ورشو غزنی ته د غزنی اوسیدونکو وایي چې جګړو زیات ځپلی خو بیا هم د مذاکراتو روان بهیر ته خوشبینه دي. غزنی هغه ولایت دی چې سختي جګړې پکې تیر شوې دي. د غولایت اوسیدونکو وایي تملري نور په افغانستان کې د وینو تویول بس او د سولې مذاکرات بریالي پایلې ولري. په دې اړه پاموکړي د راپورته
د مدني ټولنو یو شمیر پالان قومي مشران او د غزنی ولایت اوسیدونکو د طالبانو او افغان دولت د استادو ترمنز د سولې خبرو رواني پروسې ته خوشاله وایي. د سولې د بریالي بهیر لپاره د هلي بیا ژوندې سوي دي. د یوای خبرې یوې جدي مرحله ته رسیدلې خو تاوتریخواله زیات سوي دی چې دا د سولې مذاکراتو ته زیان رسولای شي. د باور لري کروان تاوتریخواله هم په دغه کچو کې دایسي د سولې خبرې زیان و عمومي خو بیا پر وسلوالو ژغ کوي چې لوربان څخه ويرونه کړي او غاړه ورتک شیږدي. د لټولو هیوادوالو هم غشتنه کوي چې د سولې په ملاتړ د ژغ پورته کړي. د غزنی ولایت یو تن قومي مشر حاجی داوود وایي د سولې د خبرو روان بهیر دوی خوشبین کړي دي.
ټول مردم خوشبین دي. د سولې
ټول خلک خوشبین دي. سولې قراری او آرامۍ ته
خلک نور له جګړو ستړي سوي دي. که د اوربند خبرې وسي ډیر به ښه سي. که اوربند وسي خلک به آرامه او کرار سي.
مردم آرام بشي قرار بشي.
محمدین تقریبا 10 کلن ځوان او مدني فعال دی. محمدین هیله مند دی چې د سولې خبرې به بریالۍ کېږي. دی په جګړو کې په ښکېلو لورو غږ کوي چې جګړو ته د پای ټکی کښېږدي او اوربند مراعت کړي تر څو نور افغانان له بدمرغۍ څخه په امان سي.
اوس خپله امید ډېر ورته پیدا شوی، ډېر په تمه یو او غواړو چې خدای پاک مهربانه ده چې سولې نور پړاوونه هم همدغسې پرمختګ وکړي او پرمخ ولاړ سي او دغه کړېدلی یو هېواد دغه ځپلي ولس لپاره څه سي یو امن فضا رامنځته سي.
سمیع الله 28 کلن او د غزنی د زنه خان ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی هم د سولې روانو مذاکراتو ته خوشحاله دی. سمیع الله وایي موږ د مثبتې سولې په تمه یو، موږ تلپاته سوله غواړو، نه داسې سوله چې یوازې ژوندي واوسو بلکې باید آرامه ژوند هم وکړو. سوله بې ضرره شی دی چې هیڅوک ورڅخه ضرر نه سي لیدلی.
نو زموږ دې ته ډېر خوشبینه یو او ډېر باورمند دل په دې باندې لرو که چېرته دوی باندې په دغه ځای کې په اساسي موضوعاتو باندې بحث وکړو، یو دغو څخه هم اوربند دی یا هم اورکم دی، یو دغونه که په هر یوه باندې تاپوخت دی راشي دا به د افغانستان لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره ډېر په ګټه باندې تمام شي او د زموږ لپاره ډېره دې ته خوشبیني هم لرو او ډېر ورته خوشبینه هم یو.
دی دا خوشبینی په داسې حال کې ښیي چې د افغان دولت ته وسلوالو طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ په قطر هیواد کې د افغان سولې مذاکرات پڅ روان دي، خو بیا هم ډیری افغانان تمه لري چې دغه مذاکرات به مثبتې پایلې ولري.
ازادي راډیو ته غواګاست. د انسانانو قاچاق په نړۍ او په ځانګړي ډول افغانستان کې تر ټولو ډیر یو نوی کړاو دی. جنوري میاشت په نړۍ کې د انسانانو د قاچاق او د غلامانو د ساتلو د مخنیوي میاشت ده، خو د افغانستان د کډوالۍ وزارت وایي له زیاتو هڅو سره سره لا هم د انسانانو د قاچاق لړۍ نه ده درېدلې. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ چارو اداره یا UNHCR هم ویلي د انسانانو قاچاق په نړۍ او افغانستان کې تر ټولو سخت کړاو دی. نور حال په دغه راپور کې
دیرش کلن فهیم غزوان دی چې انساني قاچاقونکو تیروستلی او ډیر په سختۍ تر ترکیې رسیدلی. دی وایي چې قاچاقونکو 15 کاله وړاندې په بېلابېلو درواغو او پلمو دی تیروستلی، پیسې یې ترې اخیستې او د لارو د ستونزو په اړه یې ورته هیڅ هم نه دي ویلي. فهیم د ترکیې د لارو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه مهال چې موږ ولاړو له موږ سره شپږ و کورنۍ هم وې چې ښځې او ماشومان هم ورسره وو، هغوی له مونږه مرستې غوښتلې. داسې لاره به چې تنده او لوږه یې لرله. زیاتې ستونزې لري، قاچاقبران ناسم چلند کوي، که یې په وخت پیسې ورنه کړل شي آن وهل ټکول کوي.
فهیم ازادي راډیو سره په خبرو کې به ویل چې قاچاقکوونکي یوازې پیسې پیشني او بل ارزښت نه. د خبر اوس چې بیرته هیواد ته رسون شوی د آرامۍ احساس کوي او په عزت سره ژوند یې له سره پیل کړی. فهیم ځوانانو او کورنیو ته هم پیغام لري.
یو نیمه که دو میاشتې کېږي چې هیواد ته راستون شوی یم. زه هغو کورنیو او ځوانانو ته چې غواړي له قاچاقبرانو سره له هیواد ووځي مشوره نه ورکوم، ځکه ډیری ځوانان په لاره کې مړه کېږي.
جنوري د انسانانو د قاچاق یا د غلامانو د ساتلو د مخنیوي میاشت ده. هر کال په دې میاشت کې د نړۍ په کچه د انسانانو د قاچاق او د غلامانو د ساتلو د مخنیوي په اړه بحثونه کیږي، خو دغه ستونزه لا هم په پراخه توګه شته او افغانان هم قربانیان دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د رسنیو برخې سلاکار عبدالباسط انصاري وایي چې د انسانانو قاچاق جرم دی او ناسمې پایلې لري.
کچیر زمونږ هیوادوال خلاف د اصول غواړي چې نور هیوادونو ته مهاجرت وکړي، غیر د قانوني مهاجرتونو ته لاس ووهي، د دې امله ځینې ستونزې او مشکلات رامنځته کیږي.
په دې وروستیو کلونو کې لسګونه زره افغانان په هیواد کې د جګړو او نورو ستونزو له کبله بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول لویدیځ ته په ناقانونه توګه کډوال شول. دوی په لارو کې له ګڼو ستونزو سره مخ شول او د ښځو او ماشومانو په ګډون سلګونه مړه او ټپیان شول.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. ورزو کونړ ته. په کونړ کې د لومړي ځل لپاره د ګردو یا بروډو د وینځلو او درملنې مرکز پرانستل شو. دغه مرکز د اسعدآباد په مرکزی روغتون کې پرانستل شوی او وایي چې او چارواکي وایي چې لدی ورسته به د کونړ دغه سي ناروغان اړتیا نه وي چې نورو ښارونو په تیر ننګرهار ته سفر وکړي او هلته درملنې وشي. په دې اړه پام وکړي دغه راپور ته.
د اسعدآباد په مرکزی روغتون کې د ګردو یا بډوډو د وینځلو او درمالنې څانګه پرانستل شو. په یاد روغتون کې د ګردو د څانګې د نشتون په وجه به بې وسه ناروغان بې درملنې په کورونو کې پراته وو او د چا به چې وسو هغوی به جلال آباد، کابل او یا هم د ډیرو مشکلاتو ګاللو وروسته پېښور ته انتقالېدل. د بډوډو یا ګردو یا د څانګه د دولت د پراختیایي بودیجې په 1.6 میلیونه افغانیو جوړه شوې ده. د عامې روغتیا په وزارت کې د معالجوي طب عمومي رئیس ډاکټر محب الله زیر په نوی جوړه شوې څانګه کې د شتا سانتیا او پاړه ازادي راډیو ته وویل
د فارماسي څانګه، د ای سی جی څانګه، د الټراساوند څانګه، همدارنګه د انجو اکسس څانګه او د اوبو د پاکولو او تخفیف کولو څانګه پکې شامل دي. د هغه ناروغانو چې دلته راځي او په سراپا ډول باندې هغو معاینه کیږي او چې کله تشخیص شو چې دا ناروغ اوس د بډوډو د عدم کفایت سره پاکولو او صفاولو ته کار لري. د هیموډیالیز په ډیرو مډرنو ماشینونو باندې وینه د دو صفا کیږي.
د اسعدآباد مرکزی روغتون مشر عطا الله صافی وای په روغتون کې د ګردو د درملنې د اسانتیا او د نشټوالي په وجه دوی او ناروغان ګڼو ستونزو سره مخ وو.
د سره به زمونږ د کونړ د ولسونو او هغه ناروغان چې د ګردو عدم کفایت لري او نور مشکلات لري نو د هغې دپاره به په خپل وخت رسیدګي کوي چې دغه ناروغان به زمونږ ننګرهار ته تلل او کابل ته یا نور ګاونډي هیوادونو ته ضرورت نشته دی چې هلته لاړ شي او دلته به درملنه کیږي.
د کونړ اوسیدونکي هم د یاد څانګې په جوړېدا خوښ دي. د دم کلي د قومي شورا مشر مهتاب الدین وای ولسونه بې وسه او په نورو ځایونو کې د درملنې توان نه لري.
ځکه زمونږ ډېرونه عاجز غریب خلک وو پاکستان ته او یا نور هیوادونو ته دې توان نه درلودو چې د نور ځایونو نه چې دغه غذاب ما مصارف لري دا غې د تګ نه به موږ خلاص شو. او زمونږ د کونړو بمبلته ده بوردو د تصفیه خدمت کیږي او دا غې وینه به بدلېږي او نور هغه تداوی چې دا غې لپاره ضرورت ده هغه به کیږي.
د کونړ د روغتیایي چارو مسولین وای روغتون ته د کونړ د ناروغانو ترڅنګ د نورستان مریضان هم درملنې لپاره راځي. نو وزارت ته پکار دي چې د ناروغانو شمیر ته پکاتو دلته روغتیایي سانتیاوي نور هم زیات کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي رادیو ته غواګاست. د هالند په امستردام کې پولیس او اویا کسان ورسله هغه ونیول چې د شپې د ګرځبندیز پر ضد درېم شپه هم اعتراضونو ته دوام ورکړ. په ځینو ځایو کې لاریون په تاوتریخوالي اوخته او لاریون کوونکو پولیس په ډبرو وشته دي. ملالی بشیر او نور جزئیات.
راین لندسه د آیرلند ته خو اوس په امستردام کې اوسي او هلته کار کوي. د غواړي چې د هالند حکومت د کورونا وایروس خپرېدو د مخنیوي په خاطر رامسته کړي محدودیتونه لری کړي. راین رویټرز خبري اژانس ته داسې ویلي.
زه فکر کوم چې موږ باید اجازه ولرو چې خپل ژوند وکړو. وایروس شته خو د وایروس په خاطر باید د نړۍ ټول کارونه ونه تړل شي. زه فکر کوم چې موږ باید د وایروس مخه ونیسو خو خپل ژوند هم وکړو او ټول دکانونه باید پرانستي وي. دا زما خپل نظر دی.
کارلو هافمن هم د امستردام اوسیدونکو دی. د بیا وايي حکومت هڅه کوي چې د ویروس خپرېدو په مخنیوي سره ژر تر ژره لار هواره کړي چې خلک خپل عادي ژوند ته ستانه شي. د ده په نظر په ښار کې دا ډول وضعیت ډیر د حیرانۍ وړ دی ځکه دا وضعیت بې ساری دی.
ډیره حیرانوونکې ده چې وضعیت له کنټروله وتلی او خلک د لیونیانو غوندې چلند کوي. زه پوهیږم چې ولې خو موږ باید دا ستونزه حل کړو او باید ټول آرامه پاتې شو. زه فکر کوم حکومت ډیر ښه اقدامات کړي او هر څه تر کنټرول لاندې راولي چې موږ وکړای شو ژر تر ژره د باندې ووتلی شو.
درې ورځې کېږي چې په هالند کې لاریون کوونکي د بندیزونو پر ضد لارو کوڅو ته راوتلي او په ځینو مواردو کې پر پولیسو هجوم وروړی او دوکانونو او نورو شیانو ته یې زیان اړولی دی. د روټرډام او امستردام غوندې لویو ښارونو ترڅنګ په کوچنیو ښارو لکه هارلیم، ګیلن، دنباچ کې پراخ لاریونونه وسول او لاریون کوونکي تر ډیره تر شلو کلونو کم عمره کسان وو. په دې هیواد کې د دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې دا لومړی ځل دی چې ګرځ بندیز لګېدلی. د ګرځ بندیز اعلان وروسته له هغه وسو چې د روغتیا ملي انسټیټیوټ خبرداری ورکړ چې د کورونا ویروس دوهمه څپه راتلونکې ده. د دوشنبه په ورځ په هالند کې د کورونا ویروس 4,129 نوې پیښې ثبت شوې او دا د ډسمبر له لومړۍ نیټې راهیسې تر ټولو کم شمیر دی. پولیسو ویلي سلګونو کسان یې نیولي چې دوی یې په ډبر ویشتلي او یا یې هم له ځان سره چاقوګان راوړي وو.
مننه کوم چې د ازادي راډیو پښتو خبري مجله مو واورېده. وروستۍ خبري مجله به سید سمی